سلام، ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های مثلث و روز هفتم اختصاص یافته. اید برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هشدار داده که کشورش ممکن جایزه بزرگتر از اسامه بن لادن مؤسس شبکه القاعده را بر سر رهبران طالبان تعیین کند. آقای روبیو ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که امین آلا شنیدم که طالبان گروگانهای امریکایی بیشتر از آنچه را که گزارش شده نگه می دارند. او نوشته اگر واقعیت باشد ما باید فوراً یک جایزه بزرگتر بر سر رهبران ارشد طالبان اختصاص دهیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم. در آخرین روز ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا، طالبان در بدل آزادی یک عضو آنها به نام خان محمد، دو زندانی آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از بند آزاد و به ایالات متحده بازگشتاندند. بر اساس رسانه‌های آمریکایی دو شهروند دیگر آمریکایی به نام‌های جورج گلزمن و محمود شعبیبی هنوز هم در بازداشت طالبان به سر می برند. اما طالبان بازداشت محمود شعبیبی امریکایی افغان الحاصل را انکار می کنند. طالبان هنوز در مورد این هشدار وزیر خارجه امریکا هم چیزی نگفتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صبح امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مورد صبح وقت امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشت. بقایی گفته که سفر آقای عراقچی در چارچوب به گفته او سیاست همسایگی و در راستای ماموریت اصلی وزارت خارجه ایران برای پیگیری منافع ملی این کشور انجام شده. او جزئیات بیشتر نداده، اما رسانه های ایران گفتند که عراقچی در سفرش به کابل و دیدار با مقام های طالبان در مورد عقابه از دریای هلمند، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مهاجرت میلیون ها افغان در ایران گفتگو می کند. و بر اساس خبرگزاری رویترز، قصر سفید دستور اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را لغو کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا بدون اشاره به این موضوع گفت که بسیاری چیزا اکنون در راه رسیدن به اسرائیل هستند. ترامپ ناوقت شنبه گفت بسیاری از چیزهایی که اسرائیل سفارش داده و پولشان را پرداخته اما اداره جو بایدن آنها را ارسال نکرده اکنون در راه است. او اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون به اسرائیل اطلاع داده که دیگر محدودیت برای ارسال بمب‌های 900 کیلوگرمی به این کشور وجود ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا سال گذشته در عکس العمل به عملات اسرائیل به رفح و همچنین در پی نگرانی ها در مورد تلفات غیر نظامیان محدودیت هایی را بر ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل وضع کرده بود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څرباندې درې کاله مخکې خوږې اړیکې ورست تر بلې په ترخېدو دي. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلني راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 5 مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کلی مو کوم خبرونه ته شرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکې ولې د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیبه جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په اضرار چې په هغې کې زما خپل اوخم موجود و په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم. شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوي متوکل، دا خو ساسې هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، از همدغه تر اعظم دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پرید صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی، که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې زما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبرې شاید لږی اوږدی شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو ته دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجي اصن اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد پاکستان د تاثیر و، هغه دوی سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد هم زیات نه دی، په دې دغه کې ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې ښا یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو، او ده ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې ده سر نه شو جیګولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین رباني په حیث وزیر خارجه لاړ او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت دا و چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې د ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. په آخر کې صلاح الدین ویلې دومره وکړئ چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه راته خو یې وښایه. نو چې کله یې ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې و چې د دوو کسو د مټو نه نیولې او دی راوسته. صلاح الدین وکته، صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی. نو بیا امریکایان ته ویلې سړی ژوندی دی، اوس کار وکړئ چې راوی باسو. نو دا دا د دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو. او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې دې خبرې پخې شولې، او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره یې خبرې دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله. او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو قطر ته، او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي. او د دوهی د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي، خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي، او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په درویشتمه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغې کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو وویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري. او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی، او د هغوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي، او بیا موږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته، او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی، په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې. که ستاسو یاد شي د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده، په هغې باندې برید شوی و. په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو. نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وژنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2019 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څانګه اعلان کړې وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی، د هغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی، د هغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سعید خان شو، نو دا د کورمې ورغزو او د باجوړو. نو دا ده چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو د هغوی یو رپورټ ما کتون، هغوی دا ویلي چې په پا پاکستان کې د لزګونو بریدونو زیماری دایش اخیستی ده دا. بیا هغوی دا خبرې هم کړې دي چې په پا پاکستان کې دوی په وړو وړو برخو کې دي، دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه، بیا د هغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعهګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي. نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه. د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعهګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالی ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بله داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنې ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکېنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو ته د نور نوم واخیسته دا د پاکستان ډله ده. فعلا دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي. نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهې قرارداد نه تکمیلېدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای هغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی کامیابی و چې په افغانستان کې ترلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو. او د دوهې دوز د کم یو درونی جنگ چې روان دی، دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کاله ورسره دوغله لوبه کړې ده، بلکې د دوهې قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښته پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت کې دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دي روکا امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دی کامل د منځه تلل امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانی ته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسؤلیت یې وسپارل پاکستان ته. او تاسو معلوم دی چې پاکستان حکومت د اردوی همیش دا لوبې په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې هلته پټنځای لري او دا لري دغه لري. د دې پلان د شیعه او سنی جنګ اچولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه، او شیعهګانې هلاک کړل، تبای کړل، ډېر زیات خرابې وکه، داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی، په حدود یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعهګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعهګانې وژلي دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وایي چې چینایان د دې تاسو ته زه واقعیت وایم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعیت ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنج ګور واقعې ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه دینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فرض خبره پر کوم دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایئ چې د پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
وقت کم دی خو دا موضوعات د سیدی تفصیل غواړي ځکه چې دا بعض موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلي دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شوی لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوا دې واچوه د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه مخکې خبره مې قطع شوله دوی د پاکستان د دولت نه هم پیسې 2300 میلیارده سه کال د اردو د پاکستان بودیجه ده 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو ته بهتره معلومه ده تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو ولې راغی 10 کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد یې لپاره دي چې دی یو ځل یې ورته دغې ته سایمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1915 کې دا واقع شوی وه او دا باید بنده شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1915 کې شوی که هر وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویلې دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
مننه فاطمی صاحب
یو د کاندیدای تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مځئ دا لاره مه جوړوئ دا تاسو ته ګټه نه کوي دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارت را وباسي هم به چینایان وباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې په دې دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغې اقرار کړی دی چې کم کم ځای کې دوی ټریننګ اخلي دویم ما ته په خپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو یو یې د کابل او یو یې د مزارو او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوله که څوک پیژني زموږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیوه نفر بیا اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلم اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي وو څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټریننګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی پا نکتایی والا بانده پا او پا لباسی بدل شوی ده پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیزی که داد دو کسانو ده چشم دید وقت ده چه ما تهویلی ده چه دی علتا نیول شوی ورد شوی و او ده دکه ترینن پا بیس که دی موجود
فاطمی سب داگه خبر او کرد چه پا دا پاکستان که روزل شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیل دي ستاسو خبریال جوړ کړی دی نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده مریم نوم یې دی هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي او بله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلیم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر ډاکومنټس هېڅ راسره نه و هغوی زه راولېږلم دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه نو په هغې کې د ترکي خلک شته دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بل زو څوره چې مخکې خپل سیاست کټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغې سره یو مرکوونه په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سل دکې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه ده د دې له خطره چې د بیرته هغه اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریځ ډېر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه اوس هم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي هغه خپل دا شی ساتي د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چی لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخ کوي هغه دوی را وړاندې نیسي زورۍ رالیږي او تاسو په زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسي هغه تا ته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تنها چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامونو ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2015 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر
په دې مړې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو ووم کتل او واومردل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټول خبرې وشولي خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واری په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان و چې ما خپل ته کې طالبان او ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکي چې پای کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وای چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبان سره خپل اړیکې روغې وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې کستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان کستاسو خیلو هغه بریج چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې داغي او غټه وجه دام د چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی جوړ نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي بمغو تویو، هغه بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې هند نشته نشي،
هند ته افغانستان نږدې نشي.
البته روسي راپورونه خوانده چې هند ته ډېر نشته شي.